دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی کوم. سلام پښتونخوا د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه لومړی خبرونه ده. په دې خبرونه کې به موږ تاسو ته بیلابیل راپورونه واورو، خو په لومړي سر کې ورزو ګلایسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټ کې د خیبر ایجنسی په تیراسمه کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولې پرې وتو په پیښو کې نه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار کراچۍ کې پرون 3 تنه وژل شوي دي. او د شام فوج وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیډنیز مرکز حمله کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې نن سهار په لری پرتا سیمه تیرا سندانا کې د حکومت پلوا انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي. د جمرود د پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماښام د تیرا په سپوړی سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي دي. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو لخوا د باړې په زیاتره برخو کې کرفیو سخت کړی شوی ده او خلکو ته ویل شوی چې د خپل کورونو نه دي نه راوځي. په باړې کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد فوجي عملیات دوام لري. د پېښور ضلع انتظامی باړې تحصیل سره نږدې سیمو کې نن کرفیو نافذه کړی ده. د پېښور نه د مشال رادیو خبریال د مقامی خلکو په حواله وایي چې باړې تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخانو کې نن د زیارت په ورځ کرفیو نافذ کړی شوی ده. د دې سیمو ټولې لارې چې خیبر ایجنسی ته ځي او بازارونه تړل شوي دي. مقامی خلک وایي د کرفیو اعلان د لاؤډ سپیکر په ذریعه شوی دي. ویل کېږي چې په دې سیمو کې کرفیو په باړې کې د اورپکو پر ضد فوجي عملیاتو په ترڅ کې اخیستل شوی ده. د پاکستان په ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار کراچۍ کې پرون 3 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي د تیر چهارشنبه په ورځ 14 د سهراب کوټ په سیمه کې شوي ده. د سی آی ډي یو چارواکي مظهر مشواني د پیښې په اړه وایي
په کراچۍ کې چې کوم نه قانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کېدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودیدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه همدغه ډلې کولی شي.
تیره اونۍ یو چاودنې د پولیسو په شمول څلور تنه ووژل. په 2012 کال کې د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه ووژل شول. افغان چارواکي وایي د هیواد په مشرقي سیمه کې په یو مارکیټ کې پرون بمی چاودنې دوه ماشومان ووژل. د خوست ولایت والی دفتر په یو بیان کې ویلي د تیرې چهارشنبه په ورځ د صبری ولسوالۍ په بازار کې چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د پولیسو ګزمه د دې ځای څخه تیرېده. بیان کې ویل شوي چې بارودي مواد په یو چابړۍ کې ایښودل شوي وو. په چاودنه کې پولیسو ته سزاني زیان نه دی اوښتی او نه هم کومې ډلې د دې چاودنې ذمهواري پر سر اخیستې ده. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي د هیواد به یې د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالرو مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر کریستان فیرس باخ ویل له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیایي چارو توجه ورکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 6.5 سرتیری لري چې اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي. د ډنمارک فوجیان بعد 2014 کال په پای کې له افغانستان وځي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې په دې وروستو کې د تهران نه یو شمیر خبریالان نیول شوي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غځول شوی دی. د مشال رادیو د ایرانی څانګې پر 45 خبریالانو باندې سایبر یا انټرنیټي بریدونه شوي. په نړیوال میډیا او بی بی سی سره کار کوونکو خبریالانو په شان د مشال رادیو د ایرانی څانګې د درې خبریالانو جعلي فیسبوک پاڼې او شخصي بلاکونه خپاره شوي چې مقصد یې هغوی بدنامول دي. د مشال رادیو ایرانی سانګه فردا چې په فیسبوک کې 300,000 مینوال لري هم هک کړ شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو ځایناستي مشر کیلوین کلاس وای د فردا رادیو په خبريالانو انټرنیټي بریدونه غیر قانوني دي او دا ښایي چې ایرانی رژیم د آزادو او خپلواکو رسنو په مخه نیولو کې تر کومه حده پورې تللی شي. د شام فوج وای اسرائیلی الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیلنیز مرکز حمله کړې. د شام د فوجي قمندانې په یو بیان کې چې دغه هیواد سرکاري خبری اژانس سنا خبر کړي ویل شوی چې د اسرائیلی جنگي جټ الوتکو دغه هیواد هوایي حدودو خلاف ورزي کړي او د ساينس په یو سیلنیز مرکز یې نیغ په نیغه برید کړي. د شام سرکاري ټلویزیون هم د اسرائیلی الوتکو د بمباري خبر خپور کړي. تر دې مخکې د سیمې امنیتي سرچینو او ډیپلوماټانو ویلي وو چې اسرائیلو د شام او لبنان ترمنځ په پوله پر یو کاروان برید کړی دی. اسرائیلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د کانګرس پخوانی غړي چې په 2011 کال کې په ډزو سخته ژوبل شوی و له کانګرس څخه وغوښتل چې له وسلو سره په تړاو د تشدد مخه ونیسي. ګابریلا ګیفورتس پرون له وسلو سره په تړاو تشدد پیښو په اړه د کانګرس استعمایي غونډې ته وویل خبرې کول مشکل دي خو زه غواړم چې یو مهم ټکی بیان کړم. تشدد یو لوی ستونزه ده. ډیر ماشومان وژل کیږي. زیات ماشومان وژل کیږي. موږ باید یو څه وکړو. دا رسول هغه چې د تیر کال دسمبر په میاشت کې د کینیکټ په یو خونځي کې یو وسلوال کس په ډزو شل ماشومان او شپږ لویان وژل د کانګرس لومړی استعمایي غونډه ده. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځنګړې شوې ده.
سلام پښتونخوا.
د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. په دې خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د باډې په زیاتره سیمو کې په داسې حال کې کرفیو لګول شوی چې په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوي ډلې انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ 15 او پر یو کور د ماټر ګولې در پریوتو لکبل شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا په کراچي کې تیر شپه د یو بمی چاودنې په ترڅ کې 3 کسان ووژل شول. په پاکستان کې د تیرو کلونو د ترهګرۍ په ترڅ کې ولی په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو واحد تګلار نه درامسته سوي. د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي
مسله د اسلام آباد او د پنډای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیمز کلیر نه شي نو د پښتنو علاقې به د کسې سمګلیږي سټریټیجک پالیسیز لپاره.
بلخوا د قبایلی سیمو یو شمیر ښځینه استادانې وایي چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
موږ وایو چې دا ماشومان ډیر په تیارې کې ناستي. موږ دوی رڼا ته راوستل غواړو خو د هغې باوجود هم زموږ تنخواګانې بندې دي.
په روانه خپرونه کې به د نور راپورونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم اورو. د مشال رادیو سرویس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونه لري. دا خپرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به موږ په لومړي سر کې په سیمه کې د خپلو خبريالانو څخه تازه حال راټولو او وروسته به تاسو ته راپورونه او سندرې اورو. په لومړي سر کې زو پېښور ته د مشال رادیو خبريال خالد خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکې دي. خالد خان سهار مو په خیر.
خوار مو شه ډیر مننه تاسو
سره. خالد خان داسې راپورونه دي چې د باډې په زیاتره سیمو کې په داسې حال کې کرفیو لګول شوی ده چې یو خوا په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ 15 او بل خوا په همدغه سیمه کې پر یو کور د مارټر ګولې در پریوتو لکبل شپږ کسان وژل شوي دي. د دغه پاړه کې تازه معلومات مر سره شریکي چې دا کرفیو یا ګرځبندیز په کوم سیمو کې لګول شوی دی؟
جی بالکل څنګه چې تاسو د باړې په تحصیل کې د مخکې نه همدغه فوجي عملیات مو د هغې په نتیجه کې کرفیو وه. تېر ورځو دغسې په باړه کې داسې یو بده پېښه راغله شوې وه چې په هغې کې 18 قبایل مړه شوي وو او هغې بیا احتجاج هم کړی وو. خو تاسو چې کومه خبره وکړه په باړه کې خو د مخکې نه کرفیو ده او دغه انتظامي د کرفیو یا ګربندیز چې دی دا خوشا سیمو ته هم غځولی دی. لویه خبره پکې دا ده چې د پېښور ضلعي انتظامي د پېښور سمه سیمه چې ده یو خو قبایلي سیمه د خیبر جنسې بارت تحصیل کې کوم کلي راځي کومې سیمې راځي هلته خو د مخکې نه کرفیو ده. خو نن چې دی دا د پېښور شیخان میره شیخان او دغسې باړې سره چې کوم په پوله باندې پرتې د پېښور ضلعي دغه باندې دي دغه واړه واړه کلي دي نو په دغه کې هم د ضلعي انتظامیې د اړخه نن کرفیو ده ګربندیز دی او ټول هغه سړکونه چې هغه یا د باړې تحصیل نه پېښور ته راځي یا د پېښور نه پرې خلک ځي باړه تحصیل ته نو هغه هم بند کړی شوي دي. دغه شان په دغه لارو باندې د امنیتي ځواکونه پولیس هغه پراته دي چې هغې دغه لارې بندې کړي او دې سره سره دا اعلانونه شوي دي په دغه کلو کې په جوماتونو کې په لوډ سپیکرو کې دا اعلانونه شوي دي چې نن د زیارت ورځ به په دغه شیخان میره شیخان کلو کې دغه کرفیو وي او هیڅ یو کس په خپل کوره بهر نه راوځي. نو دا اعلان د بیګانه شوي دي په جوماتونو کې هم شوي دي د چارواکو د اړخ هم دغه اعلان شوي دي او دا ویل کېږي چې ګنې دغه سیکورټي فورسز یا امنیتي ځواکونه په باړه کې چې کوم عملیات دي کوم د ترخګرو خلاف یا د وسلوالو خلاف کوم دغه دي نو دا ویل کېږي چې دا کرفیو ځکه ولګول شو چې د دې خلاف دغه کوم عملیات دي دغه تیزی او دلته په باړه شیخانو کې یا دلته په پېښور سیمه کې یا کدا باړې تحصیل دغه پوله باندې پرته کوم کلی دي په دا کې وسلوال وي چې د هغې خلاف مؤثر قدمونه پورته کړي.
مننه خالد خان. بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د مذهبي عالمانو او نورو مخورو په غونډه کې دا وینا کړې دا ویلې دي چې باید ټول سیاسي ګوندونه د خپل نظریاتو لرلو کڅه هم بیلابیل نظریات لري دوی باید یو موټی سي او د امن راوستلو لپاره کار وکړي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په دغه غونډه کې د کوم ګوندونو یا د کوم مذهبي عالمانو بلل سوي او پریکړه څه وسوي؟
جی بالکل. دغه غونډه پرون د خیبر پښتونخوا کوم وزیر اعلی کور چې دی سیم هاوس هغې کې د صوبې چې کوم تاسو خبرو کا کوم مذهبي عالمان دي یا که دغسې مخور خلک دي هغې دغه غونډې ته رابلل شوي او د کوم مکتب فکر خلک وو که هغه اهل سنت وو که اهل تشیع وو هغې یې رابللي وو او د دې ته دغه وویل چې عالمان دی مذهبي عالمان دی په دې ځمکه باندې په دې خوره باندې د امن راوستلو کې خپل کردار ادا کړي. دا خبره ورته هم وویل چې د دې که خپل سیاسي نظرې مذهبي نظرې څه عقیدي وي خو دوی د دې خورې اوسېدونکي دي په دې خوره کې چې تر څو پورې دوی خپل کردار نه ادا کړی د امن راوستلو لپاره نو نور خلک عام خلک دغه کردار نه شي ادا کولی. دا هم وویله چې په راتلونکي وخت کې مونږ به لوی ترجیح چې دی فوکس چې دی هغه به په امن باندې دا دې څوک نه وایي چې یاره دا د الیکشن تیاریانې دي یا د دې نه څه سیاسي مقاصد دا کوو. خو دا خبره په ډاګه کا چې دغه الیکشن یا ټول ټاکنې یا نور د پرمختګ کارونه به اله کېږي چې په دې سیمه باندې امن راشي. عظیمي صاحب زه به دا ووایم چې د عوامي شلګون د اړخه د امن راوستلو لپاره د ټول ګوندیز غونډې هم یو تجویز دی هغه به هم په روان میاشت کې دی رابلي. نو دا د هغه هڅو یو برخه ده چې دی دغه یو فضا جوړوي چې کوم عالمان دي یا کوم سیاسي ګوندونو خلک دي چې هغې په دې خبره باوري کړي چې دوی به خپل کردار ادا کوي که څوک عالم دی که په جومات کې دی که په حجره کې دی. نو دغه خبرې د هغې ته وضاحت کړی دی چې خپل سیاسي کوم تړون چې دی د هغې نه بالاتر د امن راوستلو لپاره خپل کردار ادا کړي او دغه غونډه هغې پرون په خپل کور کې په پېښور کې کړې وه.
مننه خالد خان. یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر بیرستر مسعود کوثر د قبایلی سیمو د ځوانانو د غشتونو سره سم د یو نوی پالیسی د جوړولو خبره کړې ده. په دې اړه تازه معلومات مر سره شریک کړي چې نوموړي د قبایلی سیمو د ځوانانو ستونزو ته په کتلو سره څه وینا وکړه او څه پالیسی بیان کړه.
جی بالکل، دا بیان دا گورنر بیرستر مسعود کوثر دے دا اہمیت وال دے زکا چے پرنبی دل دا خبر کرے دا چے دا قبائلی کم زوانان چی دی کا اغی دا پارا یو زانگڑی پالیسی یا لکا یوت پالیسی خو کا دا پاکستان پا کچو گورو دا زوانانو دا پارا پالیسی شتا دا گا سی دا خیبر پختونخوا دا زوانانو دا پارا هم کم دا زوانانو کم وزارت تی دا اغی پالیسی شتا اوس پورې د قبایلی ځوانانو لپاره هیڅ دغه سي پالیسی نه و چې قبایلی ځوانانو ته به کوم داسې داغې لپاره مصروفیات دغه کې داغې لپاره کوم داسې پالیسی جوړ کړي چې هغې ته به کې فوکس ورکړی شي. نو گورنر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دا ضروري نه ده چې څوک سټوډنټ وي یا څوک سبق وي نو هغې لپاره دغه پالیسی ده. دغه پالیسی به د قبایلی هر ځوان لپاره وي، هغه ته به د لوبو سهولت ورکوي، هغه ته به د روزګار سهولت ورکوي، فوکس دا وی چې د قبایلی اولس هر ماشوم چې دی هغه ته سبق د کم تعلیم چې دی په هغه ورکړي. او بیا دغه د پالیسۍ کې هغه په اشاره تن ویلي دي چې دغه د امن لپاره دی خبرو کې او زیات تر امن به اړه راځي چې دغه قبایلی ځوانانو ته روزګار ورکړي شي. نو دغه خبرې هغه پرون د فاټا سیکټریټ او دغه سي نور لورپور چارواکي چې هغه سره غونډه کړې ده هغه ته ویلي دي چې زر تر زره د ځوانانو لپاره دغه پالیسی جوړ کړي او هغه په دغه عملي کړي.
ډیر مننه، ډیر مننه خالد خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زمو شغله مشال رادیو خاوري اوس زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل زمو سره د ټلیفون پر لیک دی. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
ریاض مساخیل، داسې راپورونه دي چې د پاکستان وفاقي کابینې د دغه هیواد د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین 2015 پورې سرته درسولو منظوري ورکړې ده، چې دغه ګیس نه لیک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د به تر 2015 پورې سرته رسوي مکملوي به. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د وفاقي کابینې په دغه غونډه کې چا ګډون کړی وو او دا پریکړه به څومره عملي سي د دوی په وینا.
جی بالکل، دا خو دا سده چې کم وفاقي وزیرانی نو دا وزیر اعظم په مشوره کې د دې غونډه کې چې کم مختلف فیصلې په هغه باندې هر یو وزیر چې کم نه متعلقه هغه خپل خپل تجویز ورکړي، او دا غشان دې بیا ګوري چې په دې باندې څومره پورې کار شوی دی یا څومره حد پورې په دې باندې کار ممکن دی. په دغه لړ کې چې کم د الیکشن کمیشن په حواله سره مخکې ورځې خبر راتلې په هغه کې خبرې وشوې، بیا د گوادر د بندرګاه په حواله خبرې وشوې چې سنگاپور په دې باندې دغه کم چې نظام دی انتظام دی هغه چین ته ورکول کیږي. خو تر ټولو مهمه چې په دې کې کومه خبره وه هغه د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین هغه خبره وه منصوبه وه. په دې باندې یو خو غټه خبره چې کومونو ایران د طرف یو پیشکش شوی دی چې دی به 1500 میلیونه ډالره قرضه، یعنی 50 کروڑ ډالره دا به قرضه ورکړي په اسانو شرطونو باندې پاکستان ته، چې کم کې به 200 میلیونه هم په دغه منصوبه کې چې کم د پایپ لاین غزول دی یا د نل چې کوم هغه لیکه د هغې د غزول چې کومه پیسې خرچ چې کم لګښت په هغې راځي، نو 200 میلیونه ډالره په دې باندې راځي. دغه شانته دی د ختمي شکل ورکولو لپاره حفیظ شیخ په مشورې کې یو سلور رکنی کمیټه هم جوړ کړه چې هغه بعد د منصوبې جاج اخلي چې آیا دا به سونه وخت کې سکه می طریقې سره سرته رسول کیږي، ور سره ور سره چې کم خلک په دې لیک باندې اندېښنې لري یا س دي ته شکونه دي یا وته سنه مسله ده، دا هغه د حواری لپاره به هم دغه کمیټه چې کم دې خپل کار کوي خپل تجاویز بروړي، او دغه شانتي په ټول متعلقه چې کمیټه لري هغه په اعتماد کې اخلي. نو دا فیصله وشوا چې د 2015 کال پورې ما دا منصوبه په هر حال کې سر ترسي او په دې کې به دي د هیڅ قسم دباو هغه نه قبلي. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نننۍ ورځې په ځنګړو ونی زو خبرونو کې تاسو اتلان ترکیه اسلام او دیموکراسي او سره لدې د مشال په نوم خبرونه اوریدلای سي او تاسو دا هم کولای سي چې د تیر ورځې د مشال ترنالان دی بحث او تاندې هلي خبرونه چې تیر ورځ خبره سوی و هغه هم نن بیا په تکراری باندې واوري او زو د کراچي پر لور د پاکستان په ترچولو لوی صنعتي او کاروباري شهر کراچي کې تیر شپه د بمی چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه په یو ټیکسي موټر کې د شودل سو چاودېدونکو توکو له چاودلو څخه مخکې تر راغلې ده. په کراچي شهر کې په دې وروستیو کې بمی چاودنې او د بدامنۍ پیښې ډېرې شوي دي. پولیس ادعا کوي چې په دغو پیښو کې د ناقانونه ګرځول سو ډلو پلویان لاس لري. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې راپور کې واوري.
پولیس وای پیښه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار سوراب ګوټ په سکندر ګوټ کې مخې ته راغلې ده. د سیمې د پولیسو مشر عزیز احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې یاده پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په پیښه کې وژل شوو کسانو په ټیکسي موټر کې بار چاودېدونکي توکي له موټر څخه ښکته کول. چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي او د دغه ټیکسي موټر څخه موږ ته 300 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د سیمې د ایس ایچ او عزیز احمد وینا و چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا د دغې علاقې د تاڼې پولیسو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د نهې یا سې شنبې په ورځ د دې علاقې په تاڼه د حملې له کبله یو پولیس سرتیری هم وژل شوی و او د حملې په ترڅ کې په تاڼه کې موجود د ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړی حمله کوونکو د پولیسو له ولقې څخه خلاص کړی او د ځان سره یې بیولی و. د کراچۍ سی ای ډي پولیس وایي د پیښې له ځای څخه په ګڼ مقدار کې پولیسو ته لاسته ورغلي چاودېدونکي توکي د دې څرګندونه کوي چې وژل شوي کسان د کومې ناقانونه ډلې غړي وو. د یادې ادارې یو مشر چارواکی مظهر مشواڼي وایي په کراچۍ کې چې کوم ناقانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کېدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودېدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه هم دغه ډلې کولی شي. یاد دی وی سوراب ګوټ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده. په همدې سیمه کې څو میاشتې مخکې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حمله شوې وې چې پکې د روغتیا د نړیوالې ادارې سره اړونده د ګانا هیواد ډاکټر زخمی شوی و. د دې وروستو د یادې ادارې یو بل غړی ډاکټر اساق کاکړ هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی و. د دې نه علاوه په همدې سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو او دفترونو حملې شوې چې له امله یې د سوراب ګوټ په سیمه کې د یاد ګوند دفترونه د تېرې څه مودې راهیسې بند پراته دي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د دینی مدرسې احسن العلوم د استاد په ګډون د یادې مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د تیرو یوولس کلونو راهیسې په پاکستان کې ترهګري د هیواد ته هر اړخیز زیانونه رسولې دي، خو پښتانه دا ده چې دغه ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو باوجود دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهاله د ترهګري پر ضد د یوې کوټلې تګلارې په رامنځته کولو کې ولې ناکامه سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه واورو.
د تیرو یوولسو کالونه په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له وجې سناسه څلوېښت زره کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سناسه اتیا ارب ډالره زیان هم رسېدلی دی. د ځاني او مالي زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست حالات هم سخت اغیزمن شوی دی. خو پختنه دادا چې د دغه ټولو ځانی اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلاره رامنځته کولو کې ولې ناکامه شوي دي. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد څو څو ځله په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. دی زیاتوي
دا د حکومت ناکامي هم ده. پارلیمنت کې دننه سیاسي ګوندونو دغه کولای شوی چې یو متفقه قرارداد یا د پارلیمنت یو څه د لارې حکمرانانو ته وښووله، خو ښکاري داسې چې یا خو حکمرانان په دې باندې عمل کولو دپاره تیار نه دي، یا داسې قوتونه شته چې هغه د پارلیمنت دننه فیصلې یا د پارلیمنت قراردادونه هغه په خاطر کې نه راوړي.
خو په کراچۍ کې د متحده قامي مومنټ د رابطه کمیټه یو غړی ګلفراز خټک بیا وایي چې په پاکستان کې چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، هغوی د ترهګرۍ په ضد خپل دریځ نه په ډاګه کوي او کله یوه او کله بل خبره کوي.
بدقسمتي دا ده چې یو پارټي چې کوم دی په دې اړخ له کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي، او هغه څنګه څه جواز د دیش دهشتګرۍ ته ورکوي چې هغه رس پر دې چې کوم دی دا ناسور جوړیږي اور زمون د ملک سالمیت د پاره خطر جوړیږي.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پختونخوا کې واکمن عوامي نشنل ګوند هغه سیاسي ګوند دی چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړي دي، او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخه کړي او وجدي دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنل ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګي د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چاپ
مسئلہ دی اسلام آباد اور پنڈے مینس کے تھا، اور جس سے پورے دا سیز کلیئر نشی میں دیکھ پختنو علاقے و دک سے استعمالی کی سٹریٹیجک پالیسیز دے پار، اور دا شری بھی منگش کے تو کالو نہ گورو فاٹا چسنگا استعمال شلا دے فاٹا چسنگا استعمال شلا، اور دا غی پر نیم باندے چسنگا ایسے امران لے اور غی پر تیسا فائدہ ہونے شلا. دا یو مسئلہ بھی دی مسئلہ حل شکم بین آب دک اسلام آباد
اور خو په پیښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې ترهګري چونکې د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي، نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګري.
بار بار مې دا وایي کې دا کم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ د پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي، هغه هغه د لاړو توجه نه ورکړل کیږي، همدغه وجه ده. او نن کو دا صورت حال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیروریزم په حواله سره، نو دا غي بنیادی وجه ده چې د ماله سو توجه نشته، فوکس نشته، او نو پدې کې څه صدا مشوره کیږي.
پدې موضوع د پاکستان حکومتي پیپل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریځ اغستو کې بریالي نشو.
مجید بابرو چې په پاکستان کې د ترهګری د پیښو باوجود په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو لخوا د یوې واحد تګلارې پر نه جوړولو په اړه تاسو ته راپور جوړ کړی وو. اوس د حشمت سحر په ژغ کې سندره ز پښتون فنکارې مدا غوړسته به بیا تاسو ته پاتنې مخبرونه هم واورم.
هر ز خوشاله وشم د هر پښتون غم خوارې ما، ز پښتون فنکارې ما، ز پښتون فنکارې ما، ز پښتون فنکارې ما، ز پښتون فنکارې ما. زستا سو شملی سایم، زستا سو حجرے سایم، دل مو بریا لغوارم، زستا سو جذبے سایم، دل مو بریا لغوارم، زستا سو جذبے سایم، ولی میں پردے گانے، زستا سو وطنداری ماں، ز پختون فنکاری ماں، ز پختون فنکاری ماں، ز پختون فنکاری ماں، ز پختون فنکاری ماں.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. وخت د سهار 9:30 بجې سوی ګلیاس به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
دا خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نفت وو او پر یو کور د ماټر ګولې پرې وته په پیخه کې لګ تر لګه یو لس کسان وژل شوي دي. د پیښور ضلعي انتظامی باړه تحصیل سره نږدې سیمو شیخان او میرا شیخانو کې نن کرفیو لګولې ده. د کراچۍ ښار په سهراب ګوټ سیمه کې پرون بمی چاودنې درې تنه وژلې دي. افغان چارواکي وایي د هیواد په مشرقي سیمه خوست ولایت کې پر یو مارکیټ کې بمی چاودنې دوه ماشومان وژل. د ډنمارک د پرمختیاي چارو وزیر وای هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالرو مرستې ورکړي. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین پترس کې په دې رسنو کې د تهران نه یو شمېر خبریالان نیول شوي او وسدغه کمپاین د هیواد بهر ته غزول شوې دي چې د مشال رادیو د ایرانی سانګي فردا خبریالانو فیسبوک باندې هیک کړل شوې دي. د شام فوج وای اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیډنیز مرکز حمله کړي او د امریکا د کانګرس په پخوانی غړي چې په 2011 کال کې په ډزو سخته ژوبل شوی و له کانګرس څخه غوښتنه کړي چې له وسلو سره په تړاو د تشدد مخه ونیسي.
د مهم خبرونو سرټکی مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلیاس وړاندې کول او سوار سدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته غوښو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې دا موضوعات راغستی دي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سوابي او مردان رستم کې د پولیو په ډلو د حمله دوران په سکیورټي باندې مامور یو پولیس والا وژلې او د لیډی هیلت ورکرې رور سخت جوبل شوې دي. ادارې وایي چې د دې پیښې وروسته دغلته د پولیو مهم ودرولې شو کوم چې په وختي توګه خو خګام دي خو کوکتې شي نو دا د مسلې حل نه دي. ادارې زیاتوي چې لبه د مرغ سوابي او خوشا علاقو کې مسلسل دا مپیخی لامنسته کیږي چې لکبلې دی علاقو کې د امنیت وضع د خطر تر لاندې په نظر راځي ځکه چې د روستیو کې په سوابي انټرچینج باندې هم دا کیسه مپیخ رامنسته شوی و چې پکې وزنانه وجلې شوی وي. د ادارې په وینا چې کدا پیخی مخې ته کیږي او په خیبر پختونخوا نظر تیر کړي نو دا به معلومه شي چې د پیخور په کلیوالو سیمو او د سوابي او مردان په خوشا علاقو کې د شرپسندو موجودګي په ګوته کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په ډلو د حملو وروسته د نړۍ ځینې ملکونه پاکستانیانو باندې بندیز هم لګولې شي او بل پلو ځین ملکونه داسې هم کولې شي چې پاکستانیان د دې یره نه پاکستان ته واپس را پریک نګ دي چې ګنې دوی به واپسې کې ځان سره د پولیو جراثیم راوړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده نو باید چې د سوابي پولیس اوس د دې پیښې وروسته د ترهاګرۍ د هلو ځلو خلاف کوټلې او کلک ګامونه پورته کړي چې دا شان د اولس تحفظ باوري شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شپږ څلوېښتو نقطو ضابطه اخلاق منظوري ورکړې ده چې تر مخه به صدر، وزیر اعظم، گورنران او د نگران کابینې خلک انتخابي مهم کې برخه نشي غسته. د غرنګ بزنانه د وټ اچولو نه نشي منې کولې په دیوالونو لیکلو، میډیا او سرکاري عملې باندې دباو اچولو او د ټول ټاکنو دوران ټګي کولو باندې به هم سزاګانې وي. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده او دې سره کې دي چې ټول ټاکنې پاکي او صافي وشي ځکه چې د دې نوړان د الیکشن کمیشن دومره آزاد او خپلواک نه وو نو ځکه به هر ځل د ټګي او دوکي خبرونه راتلل. خو دا ځل ښکاري چې الیکشن کمیشن په مکمل توګه آزاد دی او هیله ده چې ټول ټاکنې به د آئین او قانون مطابق وشي. اداریا اخیر کې وایي چې باید ټول سیاسي مشران او کارکوونکي هم په دې ضابطه اخلاق عمل وکړي او پاک او صاف ټول ټاکنو کې خپل کردار ترسره کړي. دغه رنګ ټولې نگران کابینې، گورنرانو او په خصوصي توګه صدر مملکت چې دا وخت د پیپلز پارټي ګوند چیرمن هم دی پکار ده چې هر ګام ډیر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو په آزادۍ د چاشک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې یوه مقاله لیکل شوې ده. په مقاله کې د پاکستان په اړه د امریکا اندېښنې په ګوته سوي دي چې څرنګه دوی کولای سي دغه هیواد په دې آماده کړي چې د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو ډلو استعمال بند کړي. بلخوا ټایمز مجلې د برتانیې لخوا په افغانستان کې د پرمختګ یوه پروژه په نیمه کې د پریښودلو په هکله یوه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې په اړه لیکل شوی دي. که څه هم د دوی پر ضد جګړه کول یو د عقل خبره وه، خو د دې سره د خپلو مفاداتو لپاره په ناپوهي سره په یو ډول د پاکستان خلاف هم د جګړې اعلان شو. تر ورځپاڼې په خبره له افغانستان نه هند لري ساتلو لپاره طالبان د پاکستان لپاره یو تر ټولو ښه آله ده او زیاتوي، پاکستان ته د اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ده چې هند به په افغانستان کې د خپل موجودیت سره د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې ناکراري سیوا کړي. پرسپانه کې د پاکستان اټومي اساسو په حواله لیکل شوی دی چې اټومي وسله ترلاسه کولو په لړ کې ډېری وسې کړي دي چې د غلا کېدلو امکان یې موجود دی، او د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو په صورت کې دغه امکان نور هم سیوا کیږي. ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې امریکایي سینیټر چک هیګل به څنګه د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي په دې لور مرکوز کړي چې دغه هیواد په دې آماده کړي د خپل اټومي طاقت د سوري لاندې د اسلامي وسلوالو استعمال پرېږدي. تر ورځپاڼې په خبره آیا دې به د مثبتو لارو سره د پاکستان رویه بدلولو لپاره په خپله خبره ولاړو سي او که څنګه؟ نیویارک ټایمز لیکي که د افغان جګړې یو بد اختتام وشي نو پاکستان به د جنوبي ایشیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره یوازینی مهم ګواښ وي. ورځپاڼه پوښتنه کوي سینیټر هیګل به د 2014 وروسته مودې ته څنګه ګوري او د پاکستان دغه مسله به څنګه حل کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې په افغانستان کې د پرمختګ خپله تر ټولو لویه پروژه په ځای پرېښودله چې لامل یې د کلونو مهنت او په میلیونونو پاونډونه ضایع شو. د مجلې په خبره د پروژې په اړه ورته له مخکې هم ویل شوي چې ناکامي سره به مخامخېږي. مجله لیکي د زرعي تجارتي پارک نامکمله پروژه پرېښودل په هلمند ولایت کې صنعتونو لپاره یو ګزار دی چې پکې د نړۍ د افیمو په 500 کې د یوې برخې پیداوار کېږي. مجله د ځایي تنقید کوونکو په حواله لیکي چې وایي دا د برتانیې د دې رویې څرګندونه کوي چې د خپلو وعدو نه په شا کېږي، په داسې حال کې چې ځواکونه په راتلونکي کال کې له هېواده وځي. مجله په افغانستان کې د امداد او ترقی د کم معیار په حق لیکي په 2.3 ایکړ ځمکه مشتمل دغه پارک چې امریکا یې په هلمند کې د صنعت د پرانیستلو یوه لاره ګڼله یوه د ناکامۍ کیسه ده. ټایمز د یادې پروژې په حواله لیکي چې په اول سر کې د یو ایس ایډ لخوا د یو صنعتي پارک په توګه ترتیب شوی، خو بیا کېدی شي ځکه په یو زرعي پارک تبدیل شو چې کله د دې پیژندنه وشوه چې په دغه ولایت کې یوازې دوه کارخانې وي او دا چې د نورو څه ضرورت نه محسوسېږي. په 2009 کې یو ایس ایډ د یادې پروژې لپاره فنډونه بند کړل، خو نړیوالې پرمختیایي ادارې یې بیا د شروع کولو فیصله وکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي چې له شام یا سوریه سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 ارب ډالر لومړني هدف زیاتې پرستې وسوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې په تیرو 22 میاشتو کې تر 6000 زیات کسان وچل سوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي له سوریه سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارد ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې. بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه. په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول. سرمنشي په خپلو خبرو کې د سوریه د بشري وضعیت په اړه وویل په تیرو 22 میاشتو کې تر 6000 زیات خلک وژل شوي. زه په خپل په دې دردېږم چې کله په دې فکر کوم چې که موږ دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ونه رسو څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې ووژل شي. بلګرو ملتونو د سوریه د 22 میاشتنی کړکېچ د شاوخوا 15 میلیونه اغیزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 1 لک کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله. سرمنشي وویل مرستې شمیرل کېږي چې دقیق شمیرې څرګند شي. د همداراز ویل چې د کویت غونډه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرنس و. بان کی مون وویل ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې دا مرستې په ډېر مؤثر ډول استعمال شي. د دې په وینا په دې ژمنو د سوریې خلکو ته دا پیغام ورسېد چې دوی یوازې نه دي. په دغو مرستو کې 1 میلیارد هغو سوریوالو ته ځانګړي شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي او 500 میلیون ډالر نور په سوریه کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو لپاره دي. سرمنشي وویل 1500 مليون ډالر به د ملګرو ملتو د شریکو مؤسسو لاره په سوریه کې وویشل شي او ټول برستي دراتونکو شپږو میاشتو لپاره دي. د کووید د بهرنوي چارو مرستيال وزیر شیخ سبا خالد السبا وویل هغو هیوادونو ته لاره پرانیستي دي چې تر اوسه یې د مرستې ژمنه نه ده کړې. له سوریې سره د مرستو په کانفرنس کې کوربه هیواد کووید 300 مليون ډالر مرسته وکړه. هم دومره مرسته سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اعلان کړه. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د 400 مليون ډالر مرستې ژمنه وکړه. روسیه او ایران هم چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحدان دي د کووید په کانفرنس کې ګډون کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
زمشغله مشال رادیو خوري. د هند فلمونو مشهور اکټر شاروخ خان وایي چې هغه په هند کې ځان محفوظ محسوسوي. د شاروخ خان بیان په داسې حال کې مخ تراغلی چې د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ پر دې خبره د سخت جملو تبادله شوې ده. ای پی خبري ایجنسی په دې موضوع مقاله خبره کړې چې غټي کې درته ګولای از وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس لیکي د هند فلمونو مشهور اکټر شاروخ خان په یو نړیوالې مجلې کې د لیکنې وروسته د هند او پاکستانی چارواکو ترمنځ د سختو زبانی جملو تبادله شوې. دا شخړه له هغې وروسته راپورته شوه کله چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک هند ته مشوره ورکړه چې د شاروخ خان د لیکنې وروسته نوی ډیلی له پکار ده چې د هغوی د تحفظ لپاره نور ګامونه پورته کړي. شاروخ خان لیکلی و چې په هند کې ځینې وخت مسلمانۍ ډیره ګرانه تمامیږي ځکه چې خلک د دوی د وطن سره په مینه شک کوي. خبری جنسلی کې د هند چارواکو او سیاستوالو د رحمان ملک په بیان سمدستي خبرګون خودلې او ویلي چې پاکستان باید د خپل وګړو تحفظ ته توجه ورکړي. د هند اطلاعاتو وزیر منیش دیواری وای رحمان ملک له پکار ده چې د پاکستان کورنی حالاتو ته توجه ورکړي ځکه چې په دغه هیواد کې اقلیتونو سره ښه چلند کیږي. خبری جنس د هند د کورونو چارو سکتر آر کے سنگھ په حواله لیکلی چې هند د خپل وګړو د حفاظت توان لري. شاروخ خان د هند او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د تودو جملو تبادلې وروسته په جواب کې ویلي چې هغوی په هند کې ځان ښه محفوظ او خوشاله محسوسوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیکنې مقصد یې چرې هم دا نه و چې هغوی د هند مینوالو احسانمند نه دی بلکې په تیرو شلو کلونو کې ورته ډیره زیاته مینه ملاو شوې. خبري جنسلي کې وسلویخ کلن شاروخ خان چې د کینګ خان په نوم مشهور دی په 15 اویا فلمونو کې کار کړی چې ځینې پکې په باکس آفیس کې ډیر زیات کاروبار هم کړی وو. شاروخ خان په پاکستان کې هم ډیر زیات مشهور دی او د هغوی پلار د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی وو چې په 1947 کال کې هند ته کډه کړې وه.
ګلایز وو چې د هند د فلمونو د مشهور ستوري شاروخ خان په اړه تاسو ته راپور اوروي چې د هغه د بیان له کبله د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو سخت تبادله شوې ده. اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د شوزو په اړه د راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن هو کسانو ته د جزا نه ورکولو لامل سخت نیوکې وکړي چې د شوزو پر وړاندې زور زیاتې کوي. د دې کمیشن مشر د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل په بشپړ ډول د قانون نه عملي کېدل په دې هیواد کې د ښځو د وهلو او لاغوی سره د ناسم چلند د ډېرېدو لامل ګرځېدل دي. خو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي بیا وایي چې په تیرو درو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 1400 مقدمې څېړلې او عاملینو ته سزا ورکړې ده. په دې اړه نور حال زموږ خبريال معصوم ایوان له کابل راکوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پر ښځو د جنسي تیریو او ناموسي وژنو اندازه په افغانستان کې ډیره سوې ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه پورس په کابل کې په یو غونډه کې وویل له دې سره سره چې په هیواد کې د ښځو له حقوقو څخه د دفاع ادارې ځانګړي محکمې او پولیس موجود دي خو په افغانستان کې د ښځو د وهلو او له هغوی سره د تاوتریخوالي پېښې د ډېرېدو په حال کې دي. میرمن سمر وایي په بشپړ ډول د قانون عملي کېدل، اداري فساد او له خپل حق د خلکو ناخبري هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د ښځو
قتل ناموسی و تجاوزات جنسی من دار از جمله جرایم است که بسیار قبی.
ناموسی و جنه لده رو سخت و جرمون چخدی. حالا بعد مرغه پا افغانستان که ده زن ستونزو ده موجودیت لعمله چه ده قانون نواکمنی او اداری فساد ده او هیچ سوک لده چخه انکار نشکوله او بلا موضوع ده خلکو لخپل حقا بی خبری ده. ده ستونزی ده سبب شوی چه پا افغانستان که لخزو سر تاوتری خواله دیر شوه. تورن کسان عدالت ته ندی ور پیژن دل شوی او په خپل سزاو نه دی رسیدلی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 1401 لمریز کال پیل تر دې مهاله له ښځو سره د تاوتریخوالي 4500 پیښې ثبت شوي چې 50 پیښې ناموسي وژنې او 53 نورې پر ښځو د جنسي تیری پیښې دي. خو د بشر د حقوقو ځینې ادارې وایي د دغو پیښو اندازه له هغې اندازې ډېره ده چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا ثبت شوې، ځکه چې په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتېږي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي د ناموسي وژنو او پر ښځو د جنسي تیری د اصلي ریښو د معلومولو او د تکرار د مخنیوي لپاره د خلکو د عامه پوهاوي او د ملي تحقیق په نوم پروګرام پیل کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي وایي چې له 1400 لمریز کال راهیسې د ښځو پر ضد د زور زیاتي 1400 قضیه څیړلې. د دې ادارې یو څارنوال سید مجاهد ودان په دې غونډه کې وویل چې هغو کسانو ته د قانون له مخې تر شلو کلونو پورې د بند سزا اورول شوي چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په کولو مجرم پیژندل شوي. د ناموسي وژنو قربانیان ښځې او نجونې دي. دوی له محرمو کسانو سره د اړیکو په لرلو پر دوی د جنسي تیری له کورونو څخه تیښتي او له جبري ودونو سره د مخالفت له امله وژل کیږي. د بشري حقونو ځینې ادارې او د ښځو له حقونو څخه ځینې مدافعین انتقاد کوي چې د ناموسي وژنو عملینو ته په ځینو سیمو کې لکه څنګه چې لازمه ده سزا نور کول کیږي، او دا د دوی په خبره په دې برخه کې یو لوی او جدي ستونزه ده.
معصوم ایواندو له کابل چې په افغانستان کې د ښځو په ضد تاوتریخوالي په اړه تاسو ته حال درکوي. په قبایلي سیمو کې پارزي توګه د قائم کړل سو سکولونو استادان وایي دوی خپل ذمہواری ډیری پیمانداری سره ترسره کوي، خو ځینې زنانه استادان وایي چې د ډیر مهنت او خواري باوجود ورته د تیر اوو میاشتن خاګان نه دی ورکل سوي چې لوجه دوی د مشکلاتو ښکار دي. بل حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه به ډیر ژر حل کړي. په دې حق له تفصيل مزر همکار منور شاه درته وروي.
په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د 1300 کلونو راهیسې کمیونټی سکولونه خلاص کړی دي چې استادانو ته یې تنخواګانې د ځینې پروژکټونو له اړخه ورکول کیږي او د دوی نوکرۍ ارزی حیثیت لري. په دې ورستیو کې حکومت د دې استادانو نوکرۍ د مستقل کولو خبره کړې، خو ځینې زنانه استادانې چې په لرې پرتو قبایلي سیمو کې خپلې ذمہواری ترسره کوي ګیله کوي چې د وو میاشتو راهیسې دوی ته تنخواه هم نه ده ورکړل شوې. د کوزه مومندو ایجنسی د یو کمیونټی سکول استاذه جمیله بیبی وای د ستونزو باوجود قبایلي جنکو ته د تعلیم د رڼا رسولو هڅه کوي.
ډیر زیاته کوو مونږ خو په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان هم خایو او خو تربیت زمونږ په خپل علم کې سي کنه هغه مونږ خپل ماشومان له ورکو مونږ وی چې دا ماشومان ډیر په تیاری کې ناشتي مونږ دوی رڼا ته راوستل غواړو، خو دا غي باوجود هم زمونږ تنهاګان بند دي. مونږ وی به خیر دي مونږ خپل خرچه د خپل جیب نه زمونږ پلان چې هغه مزدور کار دي پر دې مزدوري کوي، خو دا غي باوجود هم هغه مونږ مستقبل مستقبل
دا راز بره مومن ایجنسی کې د یو بل کمیونټی سکول استاذه مریم کریم وای چې کور او بچی لري او د تنخواه د نشټوالي له وجې د 1300 میاشتو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تقریبا من سره 240 ماشومان دي او موږ حدودي باقاعده کو تاسو لکه تاسو سمون ملکانانو نام کول شي او لکه خپل ماشومان هم دره سره دامن په دغه خیخ نه کې تاسو لکه زمون ډیر مسائل چې موږ یو پرمننت خبر دي مونږ ده خبره هم دا چې حل شي ځکه چې موږ مستقل کوي شو نو زمون ډیر مسائل دي سره حل شي او بل دا خبره چې زمون تنها مون انټرنیشنل ملایي او د تنها دا مسله دې د نظر له حل شي چې موږ ماشومان دي د تګ راتګ هم پیسې لګي نو بس موږ مسله ډیرې دي خو لکه موږ په دې د پاره ډیر مونږ ته وړي والی خو بیا هم څه صحیح اقدامات او په صحیح توګه خبره زمون حل نشکړې شو.
د کمیونټی سکولونو د دې زنانه استادانو د تنخواګانو د بندیز په اړه مو د مومند جنسي د تعلیم د سانګې د مشر چارواکي سید محمد نه وپوښتل. نو موړې وای لا هم د کمیونټی سکولونو تنخواګانې د پروجیکټ نه ورکول کیږي.
دا خو لکه د پروجیکټ روټین نه دی کنه نو پروجیکټ دا چې مخکې پی سی 1 دا غي په اپروول کې ټیم ولګید چې کله پی سی 1 اپرو شو بیا دا غي نو سټ اپروول دا غو غي ډیل شو دا غي نه پز بیا فند راتل دونو چې څنګه موږ ته فند رااله موږ سم نصیب هغه باندې بیلونه جوړ کړی دي وسمه اکاونټ تاسو ته سبمټ کړی دي د شپږو میاشتو د تنخواه په یک موشت موږ دې ته بیلونه جوړ کړی دي هغه تنخواه به دې ان شاء الله په 3-4 تاریخ باندې ملاوي 3-4 فروری د دوی په اکاونټ چې کوم نمبر یې موږ کړو باغ نمبر باندې.
سید محمد زیاته کړه چې د حکومت لخوا د کمیونټي سکولونو د استادانو د مستقل کولو عمل هم پر مخ روان دی او د ځنی قانوني ګامونو د ترسره کېدو نه پاس به د دوی نوکرۍ په مرحله واره توګه پخې کړي شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خوست ولایت پر لور. د خوست ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتلای عوایدو کې ډیروالی راغلی او په خوست کې سوداګریزو کارونو پرمختیا کړې ده. د دوی په وینا کې چیرې د غلام خان بندر ترانزیت سي بلخوا د یادې لارې په اوږدو کې د ګمرک د تاسیساتو کارونه بشپړ سي او د خوست ګردې سړک هم کریډ او پوخ سي نو په خوست کې به د ګمرک له لارې عواید څو برابر ډیر سي. په همدې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل د خوست د ګمرک رئیس سره د مرکې په استناد ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
که څه هم سګنی کال کې د خوست د ګمرک عواید د تیرو پنځو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوي، خو د ګمرک ریاست چارواکي وایي که چیرې د خوست غلام خان او خوست ګردې سړک ورغول شي او د دې لارې په اوږدو کې ګمرکي تاسیسات هم بشپړ شي نو په دې لارې به د سوداګریزو توکو د ګاډو تګ او راتګ څو برابره زیات شي او په طبیعي توګه به خوست د یو ښه سوداګریز مرکز بڼه خپله کړي. د خوست د ګمرک رئیس قرار شاه مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د ګمرکي بهیر د ټولو پړاوونو په اړه خبرې وکړي. د غلام خان بندر د ارزښت په اړه وویل،
غلام خان د لارې اقتصادي لحاظ باندې د ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه تر کومه حده چې زه معلومات لرم د کراچۍ بندر نه ټولې لارې چې افغانستان ته راغلي دي تر هغې ټولو د خوست لاره تقریبا تر 300 زیات کیلومتره دا لاره لنډه ده. نو طبعا کله چې لاره لنډیږي د هغې مصرف هم لنډیږي، کمیږي، په هغې باندې وخت هم کم ضایع کیږي، مالونه په کم وخت کې او په ټیټ قیمت باندې بازار ته عرضه کیدی شي.
ښاغلی قرار شاه وویل سره له دې چې په دې موده کې د ګمرک په ساختمانی او تخنیکي چارو کې خواله نه ده راغلی، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله یې عواید ډیر شوي دي.
سخ کله موږ د ټولو کلونو څخه زیات عواید ترلاسه کړي دي، البته په دې لسو نهو میاشتو کې چې د هغې اندازه 1,400,450 دي. نو د دې نه دا څرګندېږي چې د خوست په لاره باندې تجارتي فعالیت ورځ تر بلې اوس هم په داسې شرایطو کې چې تر اوسه پورې لا امکانات ورته نه دي مساعد بیا هم زیات شوی دی.
د خوست ګمرک رئیس د سوداګرو د دې اندېښنې په باب چې خوست ته زیات شمېر مالونه په قاچاقي لارو واردېږي چې بیا دوی په ښار کې د قاچاقي موادو له نرخ سره رقابت نه شي کولی داسې وویل.
خوست د پاکستان سره ډیر لوی سرحد لري او په دې کې یوازې یو لاره د غلام خان زموږ رسمي لاره ده، نورې ټولې لارې فرعي لارې دي چې د هغې جملې نه موږ په دوو ځایونو کې ګمرکي پوستې لرو چې یوه د ببرک تنلې پوسته ده او بله په لژک د لژې په برخه کې دا پوستې فعالې دي. په ځینو لارو باندې په کچکي ډول باندې مالونه وریدېږي داخلېږي، خو سره د دې چې زموږ امکانات د هغې د مخنیوي دپاره کم دي، خو په مجموع کې سرحدي پولیس، امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه او زموږ د ګرځنده سرنې ټیم په دې رابطه باندې فعال دي.
دا چې په ټوریز ډول د غلام خان بندر لارې څومره ګاډي مالونه راوړي چې د ګمرک محصول ورکوي، ښاغلي قرار شاهي په اړه داسې وویل،
د ګاډو د تعداد په ارتباط باندې به وایم چې په اوسط ډول باندې موږ اوس په دې ورځو کې تې مرحل کېږي، تقریبا د شپېتو او یو ګاډو په حدودو کې دي چې دا زیاتره میوه او سبزي، دا ژوندي حیوانات او اوړه وریجې سپرچون مالونه ده په دې لاره باندې وریدېږي.
د یادونه وړ ده په تیرو لسو کلونو کې د غلام خان بندر ترانزیت او د غلام خان بندر تر ګردیز خار پر سړک د کریر کولو غوښتنه په پرلپسې توګه د سیمه ایزې ادارې او د خوست د خلکو لخوا وړاندې شوې، خو کارونه تر اوسه نیمګړی پاتې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ شغله مشال رادیو خبري. له برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان پوز په نږدې راتلونکي کې په جنوبي وزیرستان کې د ګاډو د ځغلولو مقابله کوي چې په وینا هدف یې خلکو ته دا شودل دي چې دلته امن پر ځای شوی، خو څېړونکي دا هسې د پیسو ضایع کول بولي او قبایلي خلکو ته د ګټه وایي او چې قبایلي خلکو ته ګټه نسته او نه هم د هغوی درد دوا کوي. بشیر ګوار د دې مقالې غټک درته اوروي.
ګارډین ورسپانه لیکلی چې د پاکستان پوز جنوبي وزیرستان کې د راتلونکي مارچ میاشتې په وروستیو کې د ګاډو د ځغلولو مقابله ترتیبول غواړي. د دوی هدف د وزیرستان په اړه دغه فکر بدلول دي چې ویل کېږي په دغه قبایلي سیمه کې حالات ښه نه دي. د ګاډو د ځغلولو دا سلیبا د جنوبي وزیرستان له ایجنسۍ څخه بهر شروع کیږي او د نورو سیمو تر څنګ به له کوټکي څخه چې یو وخت پکې د طالبانو د قبضې لاندې ځانمرګي برید کوونکي روزل کېدل هم تیریږي. د پاکستان پوز ویلی چې په دې مقابله کې به خوشا 50 گاډي برخه اخلي او دوی غواړي چې دا سیلی هر کال تر سره شي. د پوز یو وایند میجر فاروق ورک ګارډین ورسپانې سره خبرو کې داوا کړې چې دغه سیمه کې اوسامن راغلی او د دې ګاډو د مقابلې او پکې موجودو پاکستانانو او بهرنانو ته په کتو سره به ځایي خلک ډاډ محسوس کړي. د ورسپانې په وینا دا داوا په داسې حال کې کیږي چې یوه میاشت وړاندې پاکستاني چارواکو کوټکی ته د روان عمران خان په مشرۍ د ګڼو خلکو د جلوس مخه ونیوله او ویل چې دا ځای ډېر خطرناک دی. ګارډین ورسپانې د پاکستانی پوځ د دې دعوې چې وزیرستان کې اوسمن دی او د ګاډو د ځغاستې لپاره پکې هر څه تیار او سم دي. د یو څېړونکي رستم شاه مومن لخلې لیکلي چې دغه سي چلونه مخکې هم شوي خو کومه فایده یې نه ده درلودلې. رستم شاه مومن ویلي چې 80% مسعود قبایلو د جګړو او بې امنۍ له وجې سیمې پریخي نو په دا قسمه سیالۍ او هیڅ شی نشي ترلاسه کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ کوشش کړی چې خلک بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي خو د ورځپاڼې په وینا دوی ځینې وخت زړه نازړه وي او ځینې وخت چې واپس تللي نو چارواکو ورته ضروري سهولتونه نه دي برابر کړي نو ځکه خو په خپلو سیمو کې په بیرته میشته کېدو پښیمانه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د کوټکی په خواوشا سیمو کې د پاکستاني پوځ د مرکزونو او میشته کېدو له وجې دغلته د ملکي حکومت چارواکي هم له خپل ځایه بې ځایه شوي دي. ورسپانې لیکلی چې د دغه بې ځای شو ادارو چارواکو سره رابطه وکړه خو د ګاډو د دې کیدونکو سیالیو په اړه هغوی هیڅ معلومات نه درلودل. ورسپانې لیکلی چې په دې مقابله کې ډیره برخه اخیستونکو د پاکستاني پوځ لخوا په سوات کې د دا قسمه ترتیب شو سیالیو کې هم ګډون کړی وو او وایي چې دا فعالیتونه پر خلکو ښه تاثیر لري. خو د فاټا ریسرچ سنټر په نامه د قبایلو په اړه څېړنه کوونکي ادارې یو مشر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د ګاډو د ځغاستې مقابلې کول هسې د پیسو ضایع کول دي. د سیف الله مسعود په نامه دې څېړونکي پوښتنه کړې چې پوز د چا لپاره تفریح جوړی ځکه چې هلته څوک نشته. هغه په تنظیم انداز ویلي چې ونو او غرونو لبی جوړی. د سیف الله مسعود په وینا د پاکستان پوز د ګاډو د ځغاستې د سیالیو په کولو سره نه پاکستانیان دوکه کولی شي او نه هم بهرنیان.
بشیر گوا شو چې په ګارډین ورسپانډ کې په جنوبی وزیرستان کې د ګاډو د ځغلولو د مقابلې په اړه د خبرې سوي مقالې حال درکاوي او د سلام پښتونخوا د خبرونې د پای شیبې را رسیدلې دي. وسم د همایون خان په ځخ کې سندره واوري د هغه ورسته به خبرې غړي پیل کړو. ہر پان غم دا کا ہر پان دا غم دا کا ہر یو گام رات مزل شو ہر یو گام رات مزل شو راپریو زما پمز
سرگم کلزڑ باغے حرم شی کل ساس کل سرگم شی کل ساس کل سرگم شی
عشق سر باندیو شو عشق سر باندیو شو مرد کلام پا I'm